امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. امریکا په پاکستان کې 300 ملیون ډالر مرسته بنده کړی ده، او په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي چې په تیره میاشت کې نږدې 800 ملکی خلکو ته مرګ جوبله غوښتې ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، په واشنگتن ډی سي کې د دوه ورځو مذهبي او تشریفاتي مراسمونو وروسته پرون د امریکا د پخوانی مشهور سناتور جان مکین مړی. د مریلند ایالت د اناپولس په ښار کې د سمندري فوز د اکاډمۍ په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق، د نړیوالې صحي ټولنې او د یوې بلې خیریه موسسې په مالي او تخنیکي مرستې د کم عمره ماشومانو د وقایې کولو کمپاین پیل کړی دی. او پرون د مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې په زرګونو خلک د تقاعد په سن کې د تغییر د راوستلو په ضد لارو کوڅو ته راوتلي وو. او دا هم د خبرونو تفصیل. په واشنگتن ډی سي کې د دوه ورځو تشریفاتي او مذهبي مراسمونو وروسته د پخواني سناتور جان مکین مړی پرون د یکشنبه په ورځ د مریلند د ایالت د اناپولس په ښار کې د سمندري فوز د اکاډمۍ په انګړ کې د خپل یو همصنفي او نږدې انډیوال ایډمیرل چک لارنسن د قبر سره نږدې خاورو ته وسپارل شو. هغه 13 کاله د امریکا د سنا په مجلس کې خدمت کړی و. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق، د روغتیا د نړیوالې ټولنې او یوې بلې خیریه موسسې په مالي او تخنیکي مرستې د کم عمره ماشومانو د وقایې کولو کمپاین پیل کړی دی. ټاکل شوی چې په 14 ولایتونو کې به د 9 میاشتو او 10 کلونو د عمرونو ترمنځ 2.2 میلیونو ماشومان د بشري د ساري ناروغۍ په ضد واکسین او وقایه شي. شری ده او خطرناکو ساري ناروغۍ په جمله کې راځي چې ډیر زر لی وکس نه بل ته انتقالیږي، او د ټول نه زیات دغه مرض په کابل، کونړ، بادغیس، غور او پکتیکا کې خپور شوی دی. په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې په زرګونو خلکو د حکومت د هغه پلان په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی چې په هغې کې د تقاعد سن لوړ کړی دی. تر اوسه پورې د دغو مظاهرو په وخت کې د چا د بندي کولو خبر نه دی خپور شوی. په دغه پلان کې د ښځو د تقاعد عمر د 55 نه 63 کلونو ته او د نارینهو د تقاعد عمر د 60 نه 65 کلونو ته لوړ شوی دی. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې په عاجل ډول په یمن کې د مکتب په یوه بس موټر باندې د بمبارۍ نه وروسته په سعودي عربستان د ټولو وسلو د فروش د منع کولو غوښتنه کړې ده. په تیره میاشت کې په دغې بمبارۍ کې د 30 ماشومانو په شمول 150 تنه وژل شوي وو. دغه راپورټ چې پرون خپور شوی او په هغې کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلې دغه بمبارۍ جنګي جنایت بللی دی. دغه راپورټ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو د هغې خبرې نه څو ورځې وروسته خپور شو چې په هغې کې ویل شوي چې د تحقیقاتو نه وروسته دا معلومه شوي چې دغه بمباري یوه اشتباه وه. او دغه قواوو دا هم ویلي دي چې ټولو هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې دغه غلطي کړې ده. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې عیني شاهدانو ویل دي چې پرون د ښار په مرکزی برخو کې د یو موټر بم په چاودنه کې 3 تنه وژل شوی دي. د موګادیشو په امبولانسونو کې د خدمت یو ډاکټر عبدالله عبدالرحمن امریکا غږ ته ویل دي چې دوی د شپږو ماشومانو په شمول 14 تنه زخمیان د پیښې د ځای نه روغتون ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې د بم د چاودنې د پیښې ځای ته نږدې د ودانیو ته هم سخت تاوان رسیدلی دی او ځینې نړېدلي هم دي. او داسې ګمان کېږي چې حتی ځینې خلک به اوس هم د ودانیو په ټوټو پارچو کې بند پاتې وي. د شباب اسلامي افراطي ډلې د بم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسلام آباد ته د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو د راتلونکي سفر نه مخکې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تشنج زیات شوی دی. پاکستان وایي چې د متحده ایالاتو لخوا په هغه هیواد باندې د 300 میلیون نظامي مرستې بندول دومره ډېر اهمیت نه لري. له پامپیو سره په دغه سفر کې د امریکا د سترو درسیزانو د کمیټي رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. پرون د یک شنبې پر ورځ سهار وختي دمشق ته نږدې د سوریې د رژیم د هوایي قواو په یو اډې کې څو چاودنې شوې دي. ځینو منابعو ویلي دي چې د میزي په خا هوایي اډې باندې د اسرایلو هوایي قواو د بمبارۍ له امله چاودنې شوې دي، خو د سوریې دولتي رسنیو د فوځي سرچینو له قوله ویلي دي چې په فوځي اډې باندې هوایي حمله نه ده شوې، بلکې د برق مزه اشاره شوې وه. ګمان کیږي چې په دغه اډه کې د سوریې د رژیم طرفدار ایراني پلوه ملیشیا دیره دي.
تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت د خوا پاکستان ته د پوځي مرستو د زندولو پریکړه ستایلې ده، خو کارپوهان دا ګڼي چې د دغه اقداماتو اغیزې ډېرې اغیزمنې نه وي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د 300 میلیونو امریکایي ډالرو د پوځي مرستو د ځنډیدو د پریکړې په اړه ویلي چې دا ډول اقدامات پر پاکستان فشار راولي، تر څو دغه وزارت د چارواکو پر وینا اسلام آباد د تروریزم څخه د ملاتړ څخه لاس واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش یک شنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې دی دا ګڼي چې پاکستان ته د پوځي مرستو ځنډیدل د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یوه برخه ده.
باور لرو چې لازم فشارونه کولای شي پاکستان دې ته اړ باسي چې دا د تروریستانو اصلي مرکزونه په ځانګړي ډول هغه مدرسې چې هلته د تروریزم د تولید په برخه کې فعالیت لري هغه وتړي.
د امریکا دفاع وزارت د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان لخوا په قاطع اقداماتو کې د اسلام آباد د پاتې راتلولو له امله دغه هیواد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستو د ځنډیدلو اعلان کړی. پاکستان حکومت د تروریستي ډلو څخه د ملاتړ په باب پر دغه هیواد لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې که پاکستان په خپل کړنلاره کې بدلون راولي دا پیسې بیرته ترلاسه کولی شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه یې غوښتنه دا ده چې د تروریزم په اړه چې کوم تعریف په خپل هیواد کې لري هماغه تعریف دي په افغانستان او سیمه کې هم ولري. پاکستان تر اوسه د امریکا دفاع وزارت لخوا اسلام آباد سره د پوځي مرستو د ځنډیدو پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا دفاع وزارت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو له اسلام آباد څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د چارو کارپوهان دا ګڼي چې امریکا پخوا هم پر پاکستان باندې د فشار د راوړلو لپاره دغسې اقدامات کړي او هڅه یې کړې چې د پوځي مرستو په کمېدو تروریزم سره په جګړه کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي، خو دا ډول اقداماتو ډېرې ښې پایلې نه لرلي. د پوځي چارو کارپو جاوید کویسالیا وایي چې د مرستو کمېدل یا ځنډیدل پر پاکستان اغېزې لري، خو دغسې اغېزې چې په افغانستان کې د حالاتو د سمولو سره مرسته وکړي ممکن په لنډه موده کې داسې اغېزه ونه لري.
زه په دې باور یم چې د ایران په څیر پاکستان باندې باید بندیزونه ولګول شي تر څو دا فشارونه دومره وي چې پر پاکستان او د پاکستان پر عامه افکارو باندې رښتینی فشارونه راوړي چې ورسره د سخت دریځۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان سیاست په سیمه کې بدلون ومومي.
د امریکا د حکومت لخوا پاکستان ته د خپلو پوځي مرستو ځنډیدلو په پریکړه د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح هم غبرګون ښودلی. ښاغلي صالح د خپل ټویټر په پاڼه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت د دې اقدام هرکلی کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
امریکا په پاکستان 300 میلیون ډالر مرسته بند کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د امریکا د اقدام ستایل دی. په هم دې مسله زیبا خادم د پاکستان د پخوانی نظامی ډګروال سات سره مرکه کړي. تاسو دې راوړو
دا به سګټه وکړي د دغه هدف لپاره چې امریکا یې غواړي.
ګوره دا خو په د کال شروع کې ټرمپ صاحب ته کوم نو دا به باندې دا غلطه له پابندې له کولې او د اویج د جون کې باندې باندې چې کوم وجه د فاده دا هغه به باندې غور کړي چې آیا پاکستان د تر خاطر خلاف څه کوم دغه به کاروای نه دی هغه موثر دی که هغه نه دی. هغه اوس به باندې فیصله وکړه چې هغه موثر نه دی. پاکستان د ټول تر حد کې کوم خلاف څه کوم دی هغه سمه نه دی کړی. اوس فیصله کوم یو پته ته نه راغلي دا بم کې شو دا خو چې کوم پاکستان عملیات کوي د طرفه کړی په ځد باندې
bale
نو دا دغه په سیده امریکایان دا نه دی دا مرسته ده
خو دغه
مخکې پاکستان دې باندې ویلي دي چې د دې دغه بمبیزونه چې کوم دی هغه مونږه اوس په دې کې ضرورت نشته دی پاکستان اوس عملیات هم بند کړي تقریبا دا څه لري په معنی باندې عملیات هم څه شهر باندې کومه خرچه راځي چې هغه د بیرنی مرسته ضرورت شي نو پاکستان خو مخکې دا دنه دغه کړی چې مونږه دا پکار نه دي او دا د امریکا خپل ځان سره ساتي او دا دنه مخکې چې کوم تاسو کړی نن تقریبا د شکل مخکې چې کله د شوروي انقلاب وشو دا غیر پاکستان باندې پابندۍ ولګي دي هغه وخت کې د نیوکلیر چې کوم د پاکستان د جوړی پروګرامو هغه په وجه باندې پاکستان باندې دا غلط دی پابندۍ نه
صحیح هو
چې کوم پاکستان خپل مفاد کې جوړی د پاکستان هغه صحیح دی غلط ته خود بل خبره ده چې کله د پاکستان دغه چې کوم دی د چارواکي هغه دا ګوري چې دا د پاکستان مفاد څه کنه دا د کیسه د فراغي یا بندول سره یا پرانستل سره هغه مفاد د پاکستان خوب پزایي دا هغه دې نه کوي هغه دا و چې بخیر به راي او قیمت ته چې پاکستان به د خپل مفاد لپاره
ها
دا هغه باندې راځي
خا نو د تروریزم سره مبارزه خو د مبارزې کې خود پاکستان هم ګټه ده د افغانستان هم ګټه ده د امریکا هم ګټه ده او امریکا وایي چې پاکستان باید د کډزړو کوم همکاري وکړي او نه د کډې نزه کې د امرسې په بند کړلې او زما سوال دا دی چې دلته خود پاکستان ګټه شته پکې نو ولې د کډزړو کوم همکاري نه کوي لکه څنګه چې امریکا وایي
په خپل باندې چې کوم پاکستان یو د پالیسي یو د بنیاد دی او چې کوم افغانستان چې ګروپونه دی هغه خلاف پاکستان جنگ نه کوي دا هغه مذاکرات او یا قائلو یا نور طریقې خو پاکستان استعمالوي زه ما خیال نه دی چې پاکستان دا د لپاره تیار دی چې هغه دغه خلاف کاروای نه وکړي
خو
دغه صرف چې امریکا ته دغه نه ګولې دی هغه صرف هغه ګروپونه نه دي چې په افغانستان کې مزاحمت کوي هغه دا ګروپونه چې کوم د هند پر سره د پاکستان مسلې دي او دا به هم امریکا غواړي چې دغه ګروپونه خلاف هم پاکستان کاروي دي هغه چې پاکستان له ما خیال په حال تیار نه دي ځکه چې هغه دا ګوري چې د دې سره په جنگ پاکستان کې دننه او خلی پاکستان کې دننه به څو معاملات چې کوم دي هغه به خراب شي نو دا یو د امریکا او د پاکستان ترمنځ به یو کشمکش جاری وي امریکا باندې یو هدف کوي ځکه چې هغه یو هدف نه شي پار کړی هغه د افغانستان کې چې کوم د امریکا یا د نېټو په ځمې دی دا چې څو رسد لري دی هغه د پاکستان په ذریعہ باندې دی
bale bale
دا کشمکش او دا یو بل باندې فشار ټول چې تبدیل باندې جاری دی زما خلل مدې لپاره
یو بل خبره چې د خبرونو رپورټونو کې راغلي دا غدا ده چې تاسو اتمن خبره سي چې د متحده ایالاتو د زمیز دکړو کوم نړیوال پروګرام چې وو امریکا پاکستان د دې پروګرام نه وېست چې د پاکستان منصبداران بدلته امریکا ته راتل نظامی زکړو د پاره کنه خصوصا اوس د وختو کې چې دغه سایبری خبرې هم روانې دي نو د دې پروګرام نه پاکستان استلې ده ته فکر کوي دا کوم تاثیر کوي تروریزم په ضد نړیواله مبارزه کې
او چې دا چې تربيت چې کوم په امریکا کې به وو چې په تقریبا د سونو تل د پاکستان فوج افسران چې کوم دینه باندې په تربيت لپاره کی هغه اوس روس چې کوم دینه هغه سره پاکستان یو مالډو کړه الته تربيت لپاره دي چې مګر زمونږ ملګری ته لیږي امریکا ته تاسو سره تربيت نه دی الته چې بالکل موږ ته نوې څه ښه یا لږه ښه امریکا ته دا فائدہ وشي چې دغه افسران چې دغه راځي دا چې پاکستان ته واپس راشي دی چې په هغو باندې چې کاله پاس نیول او کاله پاس دی چې په هغو باندې چې کوم ترقی کی اته امریکا ته راځي اته امریکا دوستان امریکا ته نیته له اب امریکا مخالف دی یعنی هغه نو سان امریکا ته ورسې
نو تاسو فکر کوئ چې دغه پروګرام چې بعد دین پاکستان د روسیې سره دغه ارتباطات ټینګوي دا د پاکستان په ګټه دی د منطقې په ګټه دی
ورځ ما خاله پاکستان غلامه غوښتل دا امریکایانو خبره بدل شوې ده د امریکای مسله ده چې د دې جواب امریکای پینټاګان ورکړي د صدر ترامپ یو سیاسي فیصله ده دا پینټاګان وسره بس دا غوښتي خوشاله نه دي سره سره
ډیر مننه سر صاحب کوم ودان په مخم
دا واشنگټن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري
په افغانستان کې ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تېره میاشت کې نږدې 800 ملکي خلکو ته مرګ ژوبله غوښتي. پام وکړئ د یوسف خان زدران رپورټ ته چې د ازادۍ راډیو خبریال
دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د تېرې میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکي افغانان وژل شوي او 544 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنګ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډیریدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې رپورټ چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 500 نه زیات تر شوي دي زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې دا شمېرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوي مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمېرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اگست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 90 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 90 کسان وژل شوي وو او 450 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که ښکېلې خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. په یوه صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفر یې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي کې جلوګیری هم وشي او حتی دغه مرګ
دی. وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په ملک کې د میرمنو د ظرفیت لوړولو په خاطر ډیر بنسټونه فعالیت کوي خو لا هم په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه کمه ده. دا چې د دې عوامل څه دي د ښځو چارو وزارت اداري او مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردک امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل.
په ډېرو ادارو کې د بعد مرغه خصوصان د ولایاتو په سطحه د رهبری په سطح نارینه دي، یعنی زموږ ورونه دي. په شعار کې او په خپلو خبرو کې ډېر زیات تعهد ښایي او د هېواد رهبرۍ نه تقلید کړي، یعنی څه چې دوی وایي دی په عمل کې، یعنی ښځه د دوام جنس ګڼي اعتماد نه پرې لري او په شارلس او په د مصاحبې په مرحله کې اصلا ښځو ته ډېره ونډه نه ورکوي بلکې نارینه وو ته ورکول کېږي. اکثریت ولایاتو کې خالته په سکتورونو کې صرف یو ښځه رئیسه تاسو پیدا کولای شي چې هغه د ښځو چارو رئیسه ده.
د ښځو چارو وزارت په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسۍ او د اصلاح غوښتونکي دي، نو ستاسو په نظر څه ډول اصلاح کولای شي یا څه رقم اصلاح په پالیسۍ کې کولای شي چې په مهمو بستونو کې د ښځو ونډه ډیره کړي؟ څه غواړي؟
موږ هغه تشه هغه خلاګان چې فعلا موجود دي هغه غواړو چې په نوې پالیسی چې عدالت دی د دوو جنسیتونو ترمنځ باید هغه عدالت اده شي او هغه تشه چې فعلا موجود دي او ښځو ته یې ستونزې جوړې کړې دي او ښځې نشي کولای چې دغه خپل حق ته ورسیږي په دوه پالیسۍ باندې ډېر دقیق او ډېر اساسي کارونه شروع کړي دي چې موږ غواړو چې پالیسي ګانو ته تغییر ورکړي.
نو ساس په وینا چې حکومت چې تاسو هم یو برخه استی تر اوسه پورې خپل کړي ژمنې نه دي عملي کړي، فکر کوي چې پالیسی به بدله کی په دې برخه کې؟
د پالیسی په سطح بدلون رتلای شي خو په مرور د زمان د سورو ورو ډیر په سرعت نه، څه چې دا ستونزې چې دي و ستونزې نه ده، مثلا فرهنګي ستونزې دي، هغه موانع چې د خلکو ترمنځ په ټولنه کې موجود دي هغه ډېر یو اساسي کار غواړي او لنډمهاله کار نه غواړي، لږ اوږدمهاله کار غواړي چې د دوی نظریات د دوی عقیده نسبت د ښځو توانمندۍ ته نسبت د ښځو هغه مسؤلیت ته چې په ټولنه کې لري د دوی کار، دا باید اول خلق د کورنیو نه شروع شي، کورنیو ذهنیتونه باید بدل شي. او بل ډیره عمده پاملرنه د ښځو تعلیم تحصیل ته دا بله برخه ده، او پس د هغې چې د دوی ظرفیت لوړ چې تعلیم تحصیل ولري او دوی ته اعتماد باید ورکړل شي چې ښځې شفاف کار کړي، ښځې بدون د دونه چې اداري فساد خلاف ولري په لوړه سطحه کار کړي، په صداقت کار کړي، انشاءالله کارونه ورته شروع شوي، ورو ورو دا تغییرات به راشي.
بله، نن سبا ډېرې ادارې د ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې کار کوي، چې یو بیل ګیم د پروموټ پروژه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې دخوا په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د ظرفیت جوړونې په برخه کې د دې ادارو د کار مؤثریت څنګه ګوري؟
د دوی د کار مؤثریت ښه دی، مګر دوی هم نشي کولای چې لږ سیمو ته لاسرسی پیدا کړي د ځینې نورو دلایلو په واجه، د نام نه په واجه، یا د دوی خپلې پالیسي ګانې دي سربېر په دوی چې په دلزل دوی ته ویل شوي دي چې مثلا تاسو د زوم په ساده کار مه کړئ، ولاړ شئ نورو ولایاتو ته، خو دوی وایي چې زموږ په پالیسي ګانو کې فعلا په پلانو کې هم دغه ځای نه نیول شوي، په وړاندې کې به موږ دې ته پاملرنه وکړو، خو تر اوسه موږ د کوم تغییر په دوی کې نه دی لیدلی چې د دوی خدمتونه په پراخه توګه ټول افغانستان ته شي. ورو ورو انشاءالله په وړاندې کې موږ ډېرې نیوکې کړي د مساوات په کارو چې دوی صرف مشابه اصلاحاتو ته کار کړي، نو دغه ستونزې په ټوله کې موجودې دي.
د دې ستونزې د حل لارې دپاره څه مشخص وړاندیزونه لري؟
موږ باید په پراخه توګه په ټولنه کې هم کار وکړو چې په هغو کې د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت ونډه، د ارشاد او اوقاف د وزارت ونډه، د معارف د وزارت ونډه، او یو شمېر نورې دغه مدني ټولنې د ښځو چارو د وزارت تر څنګ باید جدي کار وکړي چې ذهنیتونه په مثبت ډول بدلون پیدا کړي. ښځو وزارت خو په ټوله توګه په ټولو برخو کې همکار دی، په ټولو برخو کې دوی ته حمایت ورکوي، هغو ته څنګ ټوله کې دولتي ادارات د ملي بین المللي مؤسساتو ته څنګ باید کار وکړي، او یو ځای شي، یو لاس شي، کلکه همغږي کې کار وکړي، همغږي کې کار وکړي.
بله، ډیره مننه سپوږمۍ ورده کورم ودان.
تاسو نه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی، سلبان دی 200 اویا تنه نایجیریایي مهاجر چې په دې وروستیو وختو کې لیبیا نه راستانه شوي دي، د مسلکي روزنې کورس یې پاته رسولی دی. لیسا شلاین رپورټ درته مومند دراوروي.
دغو مهاجرو د نایجیریا په پایتخت لاګاس کې د یوې هفتې کورس ختم کړی دی. دوی د تجارت په باره کې خپله ناامیدي د نورو سره شریکوي. دغې ناامیدۍ دوی مجبور کړلو اروپا ته د تللو نیت وکړي چې ښه اقتصادي فرصتونه لاسته راوړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نتاق پال دیلون امریکا غږ ته وویل دغو مهاجرو د خپلو کړاوونو او ورسره د شوي بد سلوک کیسې د نورو سره شریکې چې په لیبیا کې د قاچاقبرانو له لاسه یې ګاللې دي. په عین وخت کې دی وایي دغو راستنو شوو مهاجرو چې د کاروبار په باره کې په جوړ شوي کورس کې ګډون وکړ د راتلونکي په باره کې هیلې څرګندې کړې. دلون خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The goal of these types of initiatives is always to give people options and providing them with business skills training, for example, certainly does that. Start up a small business at home, get hired on by a local company, build your life back in Nigeria. I think this is the goal, and also to encourage
hamesha de der dawl programuno hadab da da che khalko ta ikhtiyar ur kawi aw de misal pa dawl doi ta de karobar pa bara ke hirfavi aw matlaki rozana ur kawi pa yaqini to ga da kar kawi doi pa khpal watan ke warlu ke karobar pel kawi mahali shirkat istikhdamawi aw pa nigeria ke khpal jwan la sara pel kawi za fikr ka ma hamda hadaf ta aw de mahajirat pa bara ke رسمی کوششونه تشویقوی دغه پروگرام د 2018 کال د اپریل په میاشت کې پیل شوه ده د هغې نه راپه دې خوا دا د روزنې یوشتم کورس ده آی او ایم راپورټ ورکوي چې باندې 2000 راستانه شوو نایجیریایي مهاجرو د لاګاس ایدو ناساراوا کانو او کادونا په ایالتونو کې په دغو کورسونو کې ګډون کړی دی دلون وای اډیر راستانه شوی مهاجر په دسته جمعي پروګرامونو یا د میوې د شربت د خرما د تیلو او زوفت پراسس په فابریکو کې کار کوي دی وای په دغه روزنه کې اوس ډیر تمرکز په دوامداره تجارت باندې کیږي نه په عادي تجارت لږ اخیستل او خرڅول ځکه نو دی وای زیاته توجه د کرهنې پورې مربوط تجارت ته کیږي چې ډیر دوامداره او راستانه شوو مهاجرو په ګټه دی دلون وای آی او ایم د کار او کارګر د وزارت لاګاس د تجارت او صنایعو د اتاق سره په ګډه د سپتمبر د میاشتې په آخر کې د کار د پیدا کېدو نندارتون جوړوي دی وایي دا به راستانه شوو مهاجرو ته په نایجیریا کې د خصوصي سکتور د مشرانو سره د ملاقات فرصت برابر کړي او د داسې کار په لټه کې به شي چې د دوی د مسلک سره سر ولګوي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د بحر الکاهل د سیمې یو د مشرانو نه ویلي دي چې د اقلیم بدلون هغه هیوادونو ته ګواښ پېښوي چې د سمندر په خوا کې پراته دي. پام وکړئ د خبریال فیل مورسل رپورټ ته، زامن مومن دي درته لولي.
دغه مهاجرو د نایجیریا په پایتخت لاګاس کې د یوې هفتې کورس ختم کړی دی. دوی د تجارت په باره کې خپله ناامیدۍ د نورو سره شریکوي. دغې ناامیدۍ دوی مجبور کړلو اروپا ته د تللو نیت وکړي چې ښه اقتصادي فرصتونه لاسته راوړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نتاق پال دیلون امریکا غږ ته وویل دغو مهاجرو د خپلو کړاوونو او ورسره د شوي بد سلوک کیسې د نورو سره شریکې چې په لیبیا کې د قاچاقبرانو له لاسه یې ګاللې دي. په عین وخت کې دی وایي دغو راستانه شوو مهاجرو چې د کاروبار په باره کې په جوړ شوي کورس کې ګډون وکړ د راتلونکي په باره کې هیلې څرګندې کړې.
The goal of these types of initiatives is always to give people options and providing them with business skills training, for example, certainly does that. Start up a small business at home, get hired on by a local company, build your life back in Nigeria. I think this is the goal. And also to encourage
hamesha de der dawl programuno hadab da da che khalko ta ikhtiyar ur kawi aw de misal pa dawl doi ta de karobar pa bara ke hirfavi aw matlaki rozana ur kawi pa yaqini to ga da kar kawi doi pa khpal watan ke warlu ke karobar pel kawi mahali shirkat istikhdamawi aw pa nigeria ke khpal jwan la sara pel kawi za fikr ka ma hamda hadaf ta aw de mahajirat pa bara ke رسمی کوششونه تشویقوي. دغه پروګرام د 2018 کال د اپریل په میاشت کې پیل شوه ده. د هغې نه راپه دې خوا دا د روزنې یوشتم کورس ده. آی او ایم راپورټ ورکوي چې باندې 2000 راستانه شوو نایجیریایي مهاجرو د لاګاس ایدو ناساراوا کانو او کادونا په ایالتونو کې په دغو کورسونو کې ګډون کړی دی. دلون وای اډیر راستانه شوی مهاجر په دسته جمعي پروګرامونو یا د میوې د شربت د خرما د تیلو او زوفت پراسس په فابریکو کې کار کوي. دی وای په دغه روزنه کې اوس ډیر تمرکز په دوامدار تجارت باندې کیږي، نه په عادي تجارت لګا اخیستل او خرڅول، ځکه نو دی وای زیاته توجه د کرهنې پورې مربوط تجارت ته کیږي چې ډیر دوامدار او راستانه شو مهاجرو په ګټه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریده، موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زموږ په فیسبوک یا زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دری برخې خبرونه ته ویډیو هغه اوریدل.